پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاج پیل شوې دی. د باجوړ او سوات ولسوالۍ چې ټکسونو ورکول ته تیار نه دي، او د ایران عدلیه ویلي چې د پوهنتون استاد او په حکومت تنقید کوونکي صادق زیبا کلام د ګڼو تورونو لوجې په بند محکوم شوې. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د اوتمانزو وزیرو داوړ قبیلو د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځنه احتجاج کوونکو مشال لیډیو ته ویلي چې په سلی رښتو ساتونو کې ورته یوازې دوه غنټې بجلی وي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي. د احتجاج ګډونوال ملک حبیب نن مشال لیډیو ته ویل ټولو قبیلو پریکړه کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو وزیرستان ته به د بجلی لاین تر څنګ د میرامشا ګریډ سټیشن لاینونه هم پریکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منصور افریدی مشال لیډیو ته ویلي چې له احتجاج کوونکو سره خبري رواني دي، او د بجلی محکمې وابډا چارواکو ورته ویلي چې په کوم سیمو کې سخت ګرمي وي التبا سلور ساته بجلی وي او نور به بند وي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باید حکومت د شپک ساته د بجلی ترسیل یقیني کړي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې 45 کال وړاندې یې په پوځي عملیاتو کې کورونا ړنګ شوي، خو تر اوسه ورته دغې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د بر جنوبی وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونه کورونا ویجاړ شوي وو، خو حکومت دشمنو باوجود تر دې دمه ورته تاوانونه نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د مکمل ویجاړ کور لپاره سلور لکھ روپے او د جزوی زیان من کور لپاره یو نیم لکھ روپے معاوضہ مختص کړی و. التا د بر جنوبی وزیرستان نه د صوبای اسمبلی استازی آصف خان پرون مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا مسله به د صوبای حکومت چارواکو ترڅنګ وفاقی حکومت سره هم سیړي، او د اولس د دې ستونزې د حل لار به روباسي. د باجوړ کاروباریانو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې که حکومت په دې ضلعه کې نوي ټکسونه ولګول نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیې مشرانو پرون په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د عنایت کلی بازار د اتحادیې مشر عمران ماهر نن مشال ریډیو ته ویل چې په 2013 کال کې له په آئینی ترامیمو کې ویل شوي وو چې له قبایلي ضلعو به 500 کلونو پورې ټکسونه نه اخیستل کیږي، خو نوموړي زیاته کړې چې اوس داسې اوازې دي چې په باجوړ کې به هم ټکسونه لګول کیږي، نو دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي. ورته غونډه پرون د سوات په مینګبره کې هم شوي چې پکې تاجرانو ویلي ترهګرۍ او قدرتي آفتونو ورته ډېر زیان رسولی دی، او تر څو چې کاروبارونه او پرمختیا د هیواد د نورو برخو په څیر نه وي تر هغې ټکسونه نه مني. حکومتي چارواکو لا په باجوړ او سوات کې د ټکسونو اخیستو په اړه کوم تازه بیان نه دی ورکړی. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې، او دویم پړاو نن ترسره کیږي. تېره شپه د خبرو اترو دا پړاو د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر میر زیالنګو په مشرۍ کې د حکومتي او د چمن د پرلتوالو لخوا د جوړې شوې کمیټې د مشرانو ترمنځ ترسره شو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي حکومت غواړي چې دا ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. داسې حال کې دا چې د تیرو شاوخوا درې نیمو میاشتو راهیسې په زرګونه تاجرانو مزدورانو افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ شرط خلاف پرلت پیل کړی، او د مې د څلورمې نیټې څخه د کویټي چمن ترمنځ د لوی سړک تر څنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي دي. ملګرو ملتونو شمنه کړې چې په افغانستان کې به له سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سر منشي بیان فرحان حق پرون مشال ریډیو ته ویل چې ملګري ملتونه افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره په تماس کې دي سو د وروستیو سیلابونو په تړاو اړینې مرستې ور ورسوي. بلخو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له کبله 315 کسان مړه شوي دي. او اخیری خبر دا چې د ایران عدلی ویلي استاد زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد دی په زندان کې چول شوی او د غنو تورن لامل په بند محکوم شوی دی. د غیداری په مشخصه توګه په کلام د تورن تفصیل نه دی ورکړی. خود رسنی او ریپورټونو کې ویل شوی چې نوموړی به 3 کاله په بند محکوم شي. د پاسداران سایبر ځواکونو د ټیلیګرام چینل ویلي 15 کلن زیبا کلام هغه مهال ونیول شو چې د تهران د کتابونو یو نندارتون ته د خپل کتاب ولې دوی پرتا حساب نه کوي د وړاندې کول لپاره روان وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سیج ملوري د لسپرا شو رپورټونو ته د شمالي وزستان اوتمرزای وزیر نن د بجلی لوټ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. دوی ویلي حکومت دی ورته په 24 ساعتونو کې لګت لګ شپږ ساعته بجلی خور کړی. دوی د لکه کړی چې که غوښتنه ونه منل شوه نو پر ځمکو یې ولاړې د بجلی ستنې یا مټې به ونړوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د اوتمانځای وزیرو له مشرانو او هم د وابډار چارواکو سره خبرې روانې دي. انتظامی زیاتوي چې امکان دی حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته په یوه شوروس کې د 4 ساعتونو بجلی ورکولو خبرې ته راضي شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
دو یوای چنان 24 ساعتونو کې په نمبر د زنه سیمو یو او زنه یوازې 300 بجلی راځي. نور 22 ساعته لوډ شیډنګ وی. د اوتمانځایو وزیرو دا وړو قبیلو احتجاج کې ګواخ وکړ چې غوښتنه یې ونه منل شي نو د میرامشاه ګریډ لاین کټوي. د غلطه په خپل ځمکو کې غزیدلې د بجلی لاینو نشلوي. احتجاج کوونکي وایي چې 24 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی غواړي. د دینا زیات لوډ شیډنګ نه مانی. د احتجاج یو ګډونوال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه سربنکی په سیمه ټوله قبیله جمع شوه. کوابډا و انتظامیه د بجلی ترسیل دورانیه ورته زیاته نکړه نو په خپل سیمو زمکو کې غزیدلې د بجلی ستنې او لاینونه د حکومت کټ کړي. په یو ګنټه بجلی هی ضرورتونه نه پوره کیږي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک حبیب وای چې ټوله قبیلو پریکړه کړې انتظامیه سره مذاکرات روان دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو وزیرستان ته غزیدلې د بجلی لاین کټ کوي. شمالی وزیرستان کے ٹولو سیمو تا پنمبر نمبر پسلور ویشتو ساتونو کے نن سبا 2 ساعتا بجلی ورکا ولیشی. زائی خلقوائی چاگے کے ہم لوڈ شیڈنگ او خرابی پسورت کے کلا کلا 100 ورز دا بجلی نا محروم آوی. دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی سرامو چے پا دیارا تماس ونی وو نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چې احتجاج کوونکو سره جرګه خبرې روانې دي. وابډا افسرانو سره خبرې شوې. په کومو سیمو کې چې زیات ضرورت دی او ګرمي ده هلته 4 ساعته بجلی ترسیل به کیږي. نوموړي وویل چې وابډا ته د اسلام آباد نه د ټولو قبایلي زیلو لپاره خپل شیډول جاري شوی چې 2 او 9 سیمو کې 3 ساعته بجلی ترسیل کیږي. خو بیا هم وابډا محکمې چارواکي ورسره راضي شوي دغه ترسیل به 24 ساعتونو کې تر 4 ساعتونو پورې وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې وړاندې دغلته 24 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی ترسیل وو چې نن 2 ساعتونو ته راغلی. سو هغه شپږ ساعته بجلی دې یقیني کړي غنی احتجاج نور غزاوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بر جنوبی وزستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګو کورونو معاوضې لا هم حکومت نه دی ورکړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو پرون مشالو ته وویل چې 6000 کسان د حکومت په تمه ناست دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي سملا کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازی آصف خان بیا وایي چې دا مسله به په سملا کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بودیجه کې بیل کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو خو غي سره سره د میرو کورینا جمعتین اډنګ شول خو میر چې کوم حکومت طرف اثر و وشو یو لاک لازر کم او بش کورینا اډنګ شوی په داسې څو درې زرا کم پنځو زرا خلک ته موزه ملاو دو او د شپته زرا کم او بش کسون چې دی دا کلا یو دفتر ته سي کلا بل دفتر ته سي په وطن شعور لویږي د دې د رهش اس طریقہ نشتا دی کورینه اڑنگ دی نو خیمه لگاولی دی نو میش د حکومت نه خاص کر دے ارمی چیف نه د دې د پلیسه ته حد میش کورینه اڑنگ شول در په در شولی نو میش مطالبه ه د دې نه کوي چې فوری تور د ودا خلق ته موزه ملاو شي.
د بدر سیمه اوسیدین کای ملک اسمت الله ویایي چې حکومت وکولا وال په سیمه کې د ړنګ کورونو سروې کړی دو خو موازی یې لیا خلک ته نه دی ورکړی. سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دڑانکڑی شوی کورونو معاوضے وشتن پبارکش ضلع نا د صوبائی اسمبلی نمائندہ سیف خان مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غیدا
پیسے پورا مین چکیو میں تا کمپنسیشن ملا وی جو ملا وی دے وفاق نا پیسے وفاق میں تا کمیٹ کری ہے صبح نا میں تا کمیٹ کری ہے اور والے سر امی جو ٹول فیکٹس اینڈ فگرز برابر ابھی چکیو میں صبحی لیول بنے مسئلہ دو آ خالی ا چکیو لاسٹ سروس چکیو میں شوی دی آ خالی کے موٹر تا بچا گا بول دی اگر نا ضروری خبر دا دو چکیو میں سروے ور لاجلے شوی دی صبح تا صبح اٹول اماؤنٹ چدائی فیڈرل حکومت تا لاجلے دے وفاق تا پیسے دے میا تا روکی مین خبر ابھی دو وفاق سره دو د بجټ شپې رزي دي موږ ډېر امید دا انشاء الله چې په نیکس بجټ شو دلته میا ته پیسې دي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګکړې شوي کورونو معاوضې زر ویر نه کړې بیا و د ضلع اوسیدین کې یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ سوداګر وایي حکومت ور باندې مالیه نافذ کړي نو پر ضد به پراخ احتجاج وکړي. دوی په خبره د سیمه تر هغه راځي او هم قدرتۍ ناورینو ځپلې ده نو ځکه حکومت پر ځای دی چې خلک په ټکسونو تنگ کړي لاغوی سره باید د مرستو لارې چارې ولټوي. د ملکن تجارانو هم د مې پر 12مه په یو غونډه کې د ټکسونو نه منلو اعلان وکړل. مرکزي حکومت چې ملکن ډویژن د روان کال د جون تر اخرنۍ نیټې پورې ټکسونو آزاد سیمه ګرځولې ده. د سیمې د تاجرانو تازه څرګندونو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلې. شنواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ کاروباریانو د ټکسونو ضد غږ پورته کړی. دوی وایي د ملکن ډویژن د کاروباریانو سره په شریکه به د ټکسونو ممکنه نافذولو ضد احتجاج کوي او که ضرورت و بازارونه به بندوي او د ګاډو لارې به هم وتړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیو مشرانو په 12مه په صدیق آباد پاټک کې غونډه کړې. چې پکې د عنایت کړه د بازار صدر عمران ماهر موجود وو.
زمون سره واده شو لس کالو پورې بستاسو نه مونږه ټیکس نه خلو لس کالو پس بیا بیرته حالات ته ګورو او دغه مطابق په فیصله کوو. په دغه کې مونږه د ټولو بازارونو نامه ټینګو کو چې هیڅ قسمه کاغذ د بانکونو طرف ټیکسونه دي که نور څه قسمه ادارو د محکمو طرف او ټیکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې دغه د منلو وړ نه دي او نه د خلک جوړ لی د بدمنۍ حالات دي. نور دغسې حالات دي خلکو روزګارونه الرېډي خراب دي. اوس په دې وخت کې ټیکسونه حکومت ولګي مونږ سره چې کومې وعدې شوې سل اربه روپۍ نورې نورې په این اف سي کې 3% نه یوازې مونږ سره نما نه لښوا کودلته هم څه قسمه حرکت حکومت کوی ټیکسونه نو منګ بم شډر داون الله رئیس قسمه یو شینه بم څنګه نه کوه احتجاج او کو بازارونه بندولو کارځه ته تاغو.
دا عمران ماهر په خبره عنایت کلا بازار کې د ضرور زور زیات دکانونه دي. تر دغه غټ بازار بیا خار باجوړ دی. هغه ته هم شاوخوا شپږ زره دکانونه دي او همدا شند باجوړ دریم لوی بازار د پښت سالار زو دی. د کاروباریانو په خبره باجوړ کې یوازې د دوکانونو شمیره د 15,000 زیاته ولې نور کاروبارونه لکه د کانو کارخانې د ګاډو روزګار د څارو منډیانې د ځمکو خرڅولو کاروبار او بیا نور هم ډیر زیات دی. 13 ورځ باجوړ کې خو غونډه شوې وه خو همدغه شان غونډه په سوات کې د ملکنډ ډیویژن د کاروباریانو هم شوې چې پکې د باجوړ چیمبر آف کامرس یا د کاروباري خونې مشر لالیشا پښتونیار هم دعوت شوی و. هغه مشال رډیو ته وویل
انډایرکټ ټیکس دا په موږ په ټولو باندې لاګو دی. د بوډ د پالش نواله رسا د سر د شیمپو پورې مونږ دا تمام ټیکسونه په هر یو شي کې ورکو. خو چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټولو په شریکه باندې دا باجوړ عوام هم دا د باجوړ تاجران هم دا.
للیشا پښتونیار مشال رډیو ته زیاته کړه تر هغه چې د دوی کاروبار او ترقی د ملک ته نور برخ پشان شوی نه وي دوی هڅه کوله تیار نه دي چې د حکومت لخوا ټیکسونه ومني.
دلته زلزلہ راغلی دا دلته سیلابونه راغلی دي دلته غله شوی د فصل تیار دي کو هغه غنم دي کو هغه میوجات دي نو د خدای تعالی د پتون سم مخامخې د دهشتګرد یو لهر او چار غلی او تاسو ته پدل چې په دې وطن باندې مطلب دی یو لوی اپریچرو نه وچو وطن وران شي بازارونه وران شو زمون کلی وران شو نو په دغه بنیاد باندې مونږ وو چې را زمون سره دې مطلب دی مزید امن رمی د ټولو قبایلو سره وشي.
تیر کال د دسمبر په 15 ایکسپریس ریبیون نومې ورسپانه کې دوی په یو خبر کې لیکلو سپریم کورٹ آف پاکستان په یو مقدمه کې د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلی ضلعو حیثیت د جون تر 2023 پورې ټیکس فری زون یا بغیر له ټیکس سیمې ګرځولي. د 13 ورځې په غونډه خو لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. البته د 13 ورځې غونډه چې په سوات کې شوې وه هغې کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر فضل حکیم خان د قومي سیملي غړي امجد خان او ځینې نور هم ګډون کړی وو. په دغه او همدغه شان تیر غونډو کې د پارلمان غړو هم د ټیکسونو د نه نافذولو غوښتنې کړې. خو د وفاقي حکومت لخوا په دغه حواله سره لا هم څه داسې خبره مخته نه ده راغلې چې ګنې دا ټیکسونه به د روان جون نه پس خامخا اخلي او که آیا د ټیکسونو د معافۍ موده به لا وغځوي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو
په پیښور کې مېست افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت یې باید ژوند کول ته پریږدي او افغانستان ته تر لیګلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه غونډ کړي شي. دوی په خبره د پی آر کارډونو مودې د جون تر 13 پورې غځول شوې ده خو بیا هم په خپل راتلونکي نه نه خبره او په اړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 د نومبر میاشت راهیسې له دې هېواد د بېسناده غیر ملکي وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. سرکاري شمېرې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لکونه افغان کډوال د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی وار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې خمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهدت لا د ایم افغانې د ننګرهار یم ولا بدل تم ډېر خو تر کې پیدا شمار سل ته شي ویری پلر نه مند ډېر په خوان راغلی وو بس تر سم دل تیر کړي بس لګي کاروبار کو دل د خوشاله چا دل اټول ته بس سو کو نو دا کار مرز کار نشته ها مو سره ماجر کار ده دل د چم دل پاد شو خره مل زندگی تیر کو کار کې نو ټیم مونږ دا واچ مونږ ته بیت داشنه کار نه ملاو شي خره ډیره سختي و مونږ بوجه کور نیم نیم سامان نه بوجه رو رو سامان په نیم نیمه بای خرڅ
تسلیم مونږ مال له خپل فاميلي شل کسانې کور کې او کاروبار هم خو کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای هم دلته ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لارم ما خدا څوک تیار نه دی ځکه چې دلته خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته او په خلکو هم زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کو نو دا غریبانان خلک دي دی واسه بازابېږي
خو ګل هم در حالات خو بداسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو دوړان دي کارډ را کاو کارټستا او کارټ نشتا او موږ دا وړو چیرې او ټیم مقرر ټیم چې هغه ځکه وی چې څو پورې موږ دا کاتې را ټولې کو د خلکو کاتې دي زمنګ کاتې دي په خلکو باندې
د تیر میاشتې یعنی اپریل په 28 نیټه د پاکستان وفاقي کابینه په غونډه کې پی آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 30 نیټې پورې وغځول شو د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو لدی ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي ځنې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکھ پورې ده د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لاکھ رجسٹر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناده افغان کډوال هم میشته دي خو سږکال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو ده
د جماعت اسلامی مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن پرون کوټه ته د خپل سفر په ترڅ کې بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغه صوبې د زمیندارو احتجاجي پلټه ورغله او د هغوی د غوښتنې بدرګه کړه چې حکومت د ټیوبویلونو ته په 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. د بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي کوم چې دوی په خبره د فصلونو د بخور لپاره ناکافي ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د دې مسلې نوټس اخیستی او ویلي دي چې د حل لپاره له مرکزي حکومت سره په رابطه کې دي. ایوب ترین حال راکوي.
د جماعت اسلامی پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مئی په 12 نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپل وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کریں.
تد حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي خو چې ترڅو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دوی د کویانو لپاره د وابډا لخوا په 4 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته
او درې ګنټې بجلی مشترکې موږ د وابډا څخه خواست کو د وفاق څخه خواست کو
شمسی واڑوی چتر سو دا کار نوی سوئی ترہا وقت دی وابڈا دجمنی سرسم و کروندگر گھنٹو کی ات سات بجلی وارکڑی پدیڑ دا بلوچستان دا کروندگرو دا اتحادیه مرکزی سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او افاقي حکومت له لورې پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړي دا خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا والا وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زری کویان دي و شمسی توانایي ته واړوي. پر دې باندې الله وزیر وویل چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او شمسی توانایي ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزي حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. الله وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نورې 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لورې د مئی په 9 نیټه په یو بیان کې ویل سي چې د بلوچستان پر کروندګرو 6,300 ارب روپۍ د بجلی بلان پاتې دي. په دې کې 150 ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
ایوب ترین رپورټ د پاکستان کې د سولر پینلونو بیې د 13 کال په پرتله 50% کمی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د بجلی په نرخ کې د لوړوالي له وجې ډېرې خلکو د لمریزې انرژۍ کارولو ته مخه کړې ده. کاروباریانو هم شنونکي وایي په نړیوال بازار کې د سولر پینلونو بیې ټیټې شوې دي او ځکه نو په پاکستان کې هم قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پېښور کې اکتوب خان چې په 13 میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وایي.
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولې وجه دغه و چې موږ کې د لوډ شیډنګ ډېره غټه مسله وه، نو هغه ته موږ وکتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دغه ده چې اول خو بل اوسره 0 شو کنه. د نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکه اے سی او د اوسره ټیوبل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا اوسره ټول دې سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 15 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 14,500 روپۍ وا او اوس یې قیمت صرف 2,45,000 روپۍ دی. یعنی یو تخته چې 13 کال په 45,000 روپۍ میلاوي ده اوس په بازار کې په 21,000 یا 22,000 روپۍ ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ریزن دا دی چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډېر زیاتلو او هغه په چاینیز مارکیټ باندې فلحال بین لګولې ده، هغه خپل پروډکشن شروع کړی دی. په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډېر زیات سیوا شوی دی، بل پاکستان پورټس کولاو دي، لارې کولاو دي. په دغه وجه باندې مالونه ډېر زیات دی. یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دي. په دغه وجه باندې هغه سپلای ډېره زیاته ده، ډیمانډ دی خو هم سیوا دی، خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده. نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانی دي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړکی حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي. په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بجلی سولر پینلو ته بدلول او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو په پیښور کې د مسپخین دونی د ورځې دونی بجې کې دونکو دی د مشال ریډیو لند خبرونه د شمالي وزستان په نام شاه کې نن د عثمانزیو وزیر او داوړو قبیلو د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج اپیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په څلور ساعتونو کې ورته یوازې دوه ساعته بجلی ورکول کیږي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ که ختمول نشي نو چې کم یې ضرور کړي. بلخوا د شمالي وزستان مرستیال کمشنر منظور پردي مشال ریډیو ته ویلي چې له احتجاج کوونکو سره یې خبرې روانې دي او د بجلی محکمې وابډه له چارواکو سره یې هم په دغه موضوع مذاکرات روان دي. د برج جنوبي وزستان اوسیدونکو وایي پنځلس کاله وړاندې په پوځي عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضې نه دي ورکړي. د برج جنوبي وزستان یو فعال شیرپا مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 زیږدیز کال کې د وسلو والو پر ضد را نجات په نوم په پوځي عملیاتو کې 1,10,000 کورونه ویجاړ شوي، خو له هغه ډلې څخه 75,000 کورنۍ اوس هم د خپلو معاوضو په تمه دي. د برج جنوبي وزستان د صوبایي سملا یو غړي هوټ خولې چې دا مسله به له حکومتي چارواکو سره د خبرو له لارې حل کړي. د باجوړ سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ضلع کې نوي ټیکسونه ولګول نو دوی به پر ضد پراخ احتجاج وکړي. د باجوړ د ټولو بازارونو اتحادیو مشرانو پرون په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. ورته غونډه پرون د پسواد کې هم شوې چې هلته هم تاجرانو د نو ټیکسونو لګولو سره مخالفت خولې دي. د پاکستان حکومتي چارواکو د باجوړ او سواد د دې غونډو او پکې شو تازه څرګندونو غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په سرحدي خال چمن کې تیره شپه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرته له کومې نتیجې پای ته رسېدلی او ویل شوي چې نن به د دغو خبرو دویم پړاو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو شاوخوا درې نیمو میاشتو راهیسې زرګونو تاجرانو او مزدورانو افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط خلاف پرلت پیل کړی دی. د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پرچمنو له افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ او تجارت لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي دي. اوس پر تاوریدونکو د دیونه د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کوو. نن پکې تاسو د کیسو د یوې سیالۍ د ګټونکو په اړه معلومات، د یوې پښتنې شاعرې سره مرکه، د زمزمې غزل یو غزل د هغې په خپل غږ کې دروړو. دا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مجلې په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره معلومات، مرکه، شعر او ژباړه لرو. را سره اوسئ. د سویډن په سټاکولم ښار کې د اکرم عثمان ادبي فستیوال په څلورم پړاو کې د پښتو او دری ژبو غوره کیسه لیکونکو ته جایزه ورکړل شوې. د فستیوال د مدیریت معلوماتو له مخې دا ځل د پښتو څخه د پاسه 70 لنډې کیسې ترلاسه کړې وې چې په دوو پړاوونو کې د لنډو کیسو له معاصرو پوهانو او شننکو لخوا ارزونه وشوه. دوی د مای په 15 په سویډن کې د ادبي فستیوال پر مهال غټون کې اعلان کړل. په پښتو د سنونو کې لومړی او دویم مقام دوه میرمنو ګټلې. لومړی یې رڼا زرمتی او دویم یې نازو پسرلی ده. دا ځل دریم مقام رحمت شاه فراز ترلاسه کړ. دا کیسې سویډنۍ ژبې ته هم ژباړل شوي او په کتابي بڼه چاپ شوي دي. درنو اوریدونکو د مشال راډیوي مجلې خبرونه اورئ. اوس درته د افغانستان د یوې ځوانې شاعري فتانه ژوند مرکه دروړو. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي، غزل او نظم دواړه لیکي. په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. هغې زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړې دي او له ادبیاتو سره زیاته علاقه لري. موږ ورسره د مجلې لپاره مرکه کړې ده. فتنه ژوند مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي. سمره وخت نه شاعری کوي؟
شاعری لوخت نو رئیس تقریبا د مکتب د متوسطه دورین تر اوسه پورې پیلن خو لګیا.
صحیح. نو سمره شاعری مو کړی ده تر اوسه؟
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي و لوسي بس ډېر تعداد مې شولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي ول هغه ټول هم صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح و کې نیولو دا زما یو اشتباه وله، دقیق حساب نه پوهېږم، ډېر به نه یې نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروي، تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم، او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیاو د لارې.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي؟ تاسې میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعری کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی، او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست؟ هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلی؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري، شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري، او خپل غږ نه سي اوچتولی، او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي، او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح. فتح نشون، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
بله، زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده، او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح. پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال ده؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د میرمنو، خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
صحیح. فتانه ژوند، تاسې نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې؟
ولې،
مهرباني،
ولې ولې نه اتمام؟
نو
زبرته یو زار نه سم وایم، نشته،
مهرباني.
ما مخکې لسی حالات شنه انسان شنه سی ویلی، یو نظم دی وای ازما وطن وای زات دواره یو رنگ ازما وطن زات دواره یو رنگ ستا هم مختوم رسپیر ده په گردونو خاور و دړو ازما هم لاس لګر چاودل دل فومی از غیوتی پس پیرو خاورو مجوند تر هر سمیری سکلی را معلوم تخاورو خونده زما جامی هم دشکی دلی لکستا گریوان دی چیری تو هم شکاری چیه ستاری زهم دیر ستاری شمی دا شکارا دا چی دا شکارا چی ستاری کیجی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردنو خاورو دړو زما هم لاس نگر چاودلی دل پشیومی از غیوتی پس پیرو خاورون جوانتی تر هر سمریر سکلی را مارم تخاورو خونتی
دیر کل نظم دی دیر زیاد تمنن چه منتا مواو راو نظمون دیر لیکی که غزل دیر لیکی
نه زیاد نظم لیکم البته نظم ادبی چوچی
او غزل باندې مو تبایز مې کړې دا کوشش کوي کله کله چې ویلې کې کنه زیات نظم نه لیکم
غزلم لیکم خو زه زیات س ویل غواړم ولیکم هغه زیات په نظم کې لیکلای سم
صحیح
ځکه زیات نظم
صحیح اورېدې شو یو غزل در نه اورېدې شو
بل بل
مهرباني مهرباني
وای غزل دی وای نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا نن مې زړه او زه روان یم ستا پر لور نن مې زړه داسې کیسه کړه لکه ستا نن باران زموږ پر کلي ورېدلو موسیقي وله شور او شرنګا ستا نامه مې له لیمو نه څڅېدله نن بیخی خوشبو خوشبو ولا هوا نن می طول و رد رات لزم تهم دا نن می طول و رد بخلو ولا خنده و بخشوی ما سر تاس دستی ما تا لند وقتی ویلی ما سر زیاد کتاب چی نوالی سیدم موبایل نستی پادا وکره
ایلی کم خیست شعری مداغه که دا نظم پا برنه دا که دا غزل پا برنه اصلاح لیچانه که نه لکه د صحرا ګل په بیدیا کې په خپل راټوکیږي او مغه سي خپل خایس کار کوي تاسو هم چانه اصلاح خسته ده کنه
نه کنه کوم اصلاح بونه خلم زکه چې از زه ټول له طبیعت سره وسم زیات وخت کې غنه لرم ډیر او ما داسې وخت هم نه درلود چې زیات از د خلکو هغه وکم مطالعه وکم او زیات خلک ولولم شاعران ولولم فکر نه کوم
مطالعه څومره ضروری ګڼئ د شعر د پخېدو دپاره
مطالعه اړینه ده څومره چې زه له خپلې تجربې ووایم څومره چې ماته معلومیږي د انسان شعر نه پخېږي تر څو پورې تاسو ډېر شعرونه ونه ولې او شاعر هم نهسې جوړې د انسان تر څو پورې سلګونه شعرونه اته که ووایم سي زرګونه شعرونه یاد نه کې وی نه وایي کتابونه ختم نه کې
صحیح. او په افغانستان کې یوې مېرمنې ته یا یوې نجلۍ ته د شعر ویل څومره ستونزمن کار دی د کورنۍ له خوا نه د ټولنې له خوا نه خنډونه خو به هم مخې ته وي که نه
بالکل ستونزمن کار ده بیا په خاص په افغانستان کې ځکه زیاتره په شاعرانو باندې محدودیتونه دي بندیزونه دي ور باندې د زیاتره کورنیو د خوانه هغه په ځینو احساساتو باندې هغه بندیز دی هغه سي حقیقي هغه نسي سړی کولی ځکه د دودونو داسې د ډېر کیسو د هغه نه خاطه نه بالکل زیاته زما په نظر کله چې یو څوک یوه ښځه یا یو نجلۍ شعر لیکي او هغه بیا په خاصه توګه په ښځینه احساساتو کې نو واقعاً یو مبارزه ده که زه ووایم، ځکه کوم څه ماته خپله معلومیږي. او زیاتره خو ستونزه م همدا داسې زیاتره خپل احساس د نارینهو په هغه کې قالب کې نغاړي، دا یوه ستونزه هم سخت ده، بالکل سخت ده.
په دغسې سختو حالاتو کې هم مونږ ګورو چې یو شمېر مېرمنې مخې ته راځي، هغوی شعر هم لیکي، نثر هم لیکي، په میډیا کې هم ښکاره کیږي. څه فکر کوئ د کورنۍ ملاتړ هغو سره وي، د کور د نارینهو مرسته ورسره وي چې هغوی مخې ته راتللی شي، ځلیدی شي، خپله خبره تر نورو رسولی شي؟
ستاسو خبر تاییدوم، بالکل دا یو خبر دا هم ده چې د هغوی سره د کورنۍ ملاتړ د زیات لکه چې کورنۍ در سره ودرېږي، بیا ته کولی شي چې هر څه ولیکي او خپل احساس ورسوي تر خلکو. او بل کوم چې ما ښځې رویدلې دي، پخپله هم مبارزینې دي، ځکه زیاتره ما سره په دې بهیر کې چې کومې دي د هغوی چې کله کله موږ یو هغه کوو سره په خپل ژوند باندې دوی غږیږي، نو بیا دوی د خپل ځان کیسه کوي. نو واقعا نن زیاتره مبارزین دي پخپله، حتی د کورنۍ دومره هغه ورسره نه یې، ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو دوی بیا هم تر یو ځایه ځان رسولی، شعر یې لیکلی ده او ښه شعر یې لیکلی.
پخپله مېرمنې څومره یو بل سپورټ کولی شي؟ په کار دي چې که ځینې مېرمنې مخې ته راغلي چې هغه نورو ته بیا لاس ورکړي، لارې ورته وښایي چې هغه مشکلات چې دوی لیدلي دي هغوی ونه ویني؟
بالکل، دا یو ښه هغه ده نظر هم ده، بته بالکل سپورټ کولی شي. او اړتیا هم لري یو ښځه د بلې ښځې، ځکه چې هغوی یو ښځه بله ښځه ډېره ښه درک کولی شي، نو دا یو ښه اقدام هم ده، باید همداسې و هم سي. او تر ډېره حده اوس کېږي هم، ځکه چې زیاتره ښځې د سینیور ښځې تشویق کوي، هغوی هڅوي، هغوی ته لارې برابروي چې هغوی شعر او هغه ښه ولیکي، لارې چارې ورته ښه، تر یو چای ورسوي.
دا راته وایي چې ټولنیزو رسنیو د مېرمنو شاعرانو کار سخت کړی که اسانه کړی دی؟
زما په نظر اسانه کړی، ډېر اسانه کړی، ځکه هغوی مطالعه زیاتره کتابونو ته لاسرسی نه لري، اما د رسنیو نه ډېر څه مطالعه اخلي، ډېر څه ترلاسه کوي، ډېر څه زده کوي او خپل هر څه تر خلکو رسوي.
صحیح، نو تاسو هم خپل شعر خلکو ته رسولی شئ د خپرونې په دې برخه کې. یو بل شعر به هم درنه اورو. ارشاد
دلته له ما سره البته زه په رشته یو ادبي ټوټه به ووایم که مو خوښ وي.
مهربان، که لنډه
ښه لنډه به وایي. د بل ځای نه وم زه او نه هم تېره زمانه وم زه، یا مې شعرونه او یا سندرې راوړې، زه چې به هر کله له تا راتلمه، عجیبه ژوند و، عجیبه مزه وه، لکه مې غېږه کې ماشوم اخیستی په توره شپه، د کنډوالونو په خوا نه راتلمه، ستا د بدن خوشبویي مې غېږ کې کلکه نیوله، چې به راتلمه تنها نه راتلمه.
ډیره ښایسته ده بی ټوټه ده، او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورک، خبرې مو راسره وکړې، شاعري مو راواوروله، نظم و غزل و بیا ادبي ټوټه وه. د دې هر څه لپاره یوه نړۍ مننه.
ساسو نوم نړۍ نړۍ مننه، بس چې زموږ د ښځو ږغ تر خلکو رسوي او زحمت باسي. ساسو نوم مننه، سلامت اوسئ.
سلامت. دا وا فتانه ژوند، افغان شاعره چې د ادب په نړۍ کې د نوم زلولو ارمان لري. د خبرونې په دې برخه کې درته یو شعر لرو. دا د زمزمي غزل شعر دی چې دا غي په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
تل زما په نام اخلي، زما لالای چې کله جام اخلي، او تا شپه زما د تورو زلفو په څیر، تا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي. دا شپه زما د تور زلفو په څیر لمینانو نه آرام اخلي. چبل امکان یې د لیدلو نه وي، چبل امکان یې د لیدلو نه وي، څنګه په یو لبل ګام اخلي. او هغه لخپل ښه عادت مجبور، هغه لخپل ښه عادت مجبور، ته وا زما خوارې سلام اخلي. وای هغه لخپل ښه عادت مجبور، ته وا زما خوارې سلام اخلي. نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، او نه په سر دي چا الزام اخلي. اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، او نه په سر دي چا الزام اخلي. او دا وخت وهلای داسې کومې بلا، دا وخت وهلای داسې کومې بلا، هر څوک له ځانه انتقام اخلي. اوس پاکستان د مینې ذکر کوي، اوس پاکستان د مینې ذکر کوي، زړه مې داستانه مې مدام اخلي. څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار، څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار، څوک به بلاستا دې ماښام اخلي. زما د ستړي لالي ستړی نظر، زما د ستړي لالي ستړی نظر، لکه تمس موږ په بام اخلي. او اخیری بیت دی چې که زمزمې ته څوک جنت ورکوي، که زمزمې ته څوک جنت ورکوي، یو به کابل بل بابا، یو به کابل بل بابا ګرام اخلي.
دا وا زمزما غزل چې خپل غزل تاسو ته وړاندې کاوه، اوس درته ژباړه لرو. زما داغستان د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف مشهور کتاب دی چې د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی دی. ما درته د دې کتاب ځینې برخې پخوا هم ژباړلې او په دې پروګرام کې نشر کړې وي، اوس هم یو بل برخه درته وړاندې کوم. په دې برخه کې رسول حمزه توف په دې رڼا چوي چې لیکوال باید یو موضوع څنګه پیدا کړي، خو په خپل جادوګر او تصویري انداز کې خبره کوي. تاسو د زما داغستان یو بل برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. یو ځل خدای په جاپان کې د خسته میرمنو د ټاکلو په مقابله ور برابر کړم. د حسن دا مقابله د جاپان په کاماکورا ښار کې وه. کله چې په مقابله کې برخه اخیستون کې خیسته پیغلې زموږ له مخه تیریدې چې یوه به د خیسته نړۍ ملکه ټاکل کېده، نو ماته نا ببره خپله معشوقه را یاده شوه چې ډېره لرې په خپل وطن اوارستان کې مې پریښې وه. ما دغو نجونو ته کتل او د هغوی حسن مې خپلې معشوقې سره تللو. په دغو نجونو کې یوې هم هغه خبره نه درلوده چې زما معشوقې لرله او زه یې لیواله کړم، خو د دې باوجود هم د جاپان دغه ښایسته نجونې او له منځه یې ټاکل کېدونکې د حسن ملکه زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. زه یو ځل نیپال ته لاړم. هلته مې د بود مت د مندرونو او د شاهي محلونو له لیدلو وروسته دغو دوه ویشتو چینو ننداره وکړه چې پاړه یې ویل کېږي. په دغو کې د نړۍ د ټولو دردونو، رنځونو او خرابیو درملنه پټه ده. له هغې وروسته زه په کټمنډو کې د یوې غونډۍ سر ته وختلم. زلته بارا په غره ولاړم او خپل داغستان را تیادیدلو. زه دا مهال دومره خوشحاله وم او دومره سکون می ترلاسه کړو چې د لویو لویو محلونو او مندرونو شان او شوکت را ته معمولی ښکاره شو. ما ته د ودانیو د فن پارو نه زیات دا معمولی غرونه لوړ زړه راښکون کې او له سکون نه ډک وبرېښېدل. ما په دغه وخت کې انګیرله په هغو دوه ویشتو چینو کې به ښایي شفا نه وي موجوده، خو دا غرونه دي چې ټولې بیماری او د زړه ټولې خرابۍ له منځه وړي. نو په دې ډول د نیپال د بودایي مذهب مندرونه او د دې ځای غرونه هم زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. هندوستان له ډکو پکو او له پرشوره خارونو للیدو وروسته یې موږ کلکتې سره په خوا کې یو وړکی کلي ته بوتلو. هلته په یوه لویه میداني سیمه کې د غنمو فصل تیارو. په یوه درمن کې د غنمو وږي پر ځمکه هوار کړل شوي وو او لوی لوی غویان پرې ګرځېدل. ما په نړۍ کې د ډیرو تیاترونو او موزیمونو نه لیدنه کړې ده، خو دومره مزه مې ترې نه ده اخیستې لکه له دې نندارې نه چې غویان په ناز ناز د غنمو په طلایي وږو قدمونه اخلي او ګرځي. ما داسې ګڼله چې زمانه په شا تللې ده. زه په داغستان کې یم او د نن رسول حمزه توف نه د پرون ماشوم رسول جوړ شوی دی. نو په دې توګه له کلکتې سره په خوا کې دا کلی زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. ما د اندونیزیا په غریزو سیمو کې لیدلی چې هلته په داسې انداز کې ډول غږول کیږي لکه زمونږ په داغستان کې چې خلک لګوي. د نیویارک په سړکونو مې د قافقاز داسې وګړي ولیدل چې زموږ ملي جامې په تن وي. دا یو ځانګړی اوږد کوټ وي. ما په استنبول او پاریس کې هغه داغستانیان په مړاو سحرو کې ولیدل چې په خپله یې جلا وطني غوره کړې وه. ما ته داسې وبرېښېدل لکه دوی چې د نړۍ تر ټولو بدحاله خلک وي. ما د لندن په یو نندارتون کې هغه لوښي ولیدل چې زموږ د سیمې د لاسي صنعت نښې ګڼل کیږي. د ایټالیا په وینس ښار کې مې د داغستان د لاک سیمې د تسوفیک کلی مشهور کرتبازان ولیدل چې خلکو یې کرتبونو ته کتل او ورته حیرانه ول. همدارنګه مې د روسیې په پیترسبورګ کې د کتابونو په یو دوکان کې د شاهمیر په اړه یو کتاب له نظره تیر شو. نو خلاص دا چې زه هر چیرته هم تللی یم نو هلته مې داسې ریښې موندلې چې یو سری زموږ له داغستان سره تړل کیږي. په یو طاقتور جنگیالی باندې که ډیر دښمنان په یو وخت حمله وکړي نو هغه له بګرانه وي چې ځان وژغوري. دا ځکه چې هغه په یو وخت د مخامخ او د شا حملو نه ځان نشي ساتلی، خو که هغه په یوې غونډۍ ولاړ وي، په غره ولاړ وي، نو دا کار اسانیږي. په داسې وخت کې یو باتور او تیز توره چولونکی د دوو او دریو دښمنانو مقابله هم کولی شي. دا غسان زما لپاره همداسې یو غار دی چې که زه پرې ولاړ یم نو د هغې په سهاره زه د خپلو ټولو ستونزو مقابله کولی شم او د سختو ازمونونو زغم لرلی شم. سیلانان چې له نورو هیوادونو واپس شي نو له ځان سره یې نوې نوې سندرې راوړي وي، خو مصیبت دا ده چې ځکه هر ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه واپس شم نو یوازې او یوازې د داغستان سندرې مې ملې وي. زه چې کوم نظم ولیکم نو انګیرم چې خپل وطن مې له نوي سره پیژندلی دی. په یو نوي انداز مې فکر ورته کړی دی او زه اوس د پخوا پرتله زیاته مینه ورسره کوم. زما لپاره زما داغستان لا محدوده او بې مثاله دی. لخپلی کتاب چینه بازا بازا ستا دخفخ سندره کومه وده آسمان سکی غرونه د سمندر مرغابی ته د سپاره سندره وای د شاور ابي سمندر پاړه د غره ټپوسه ستا د خوخي سندره د سه پاړه ده د جنگ په میدان کې د پرتو جسدونو پاړه چې زما ډیر خوخي د پنړې کې هم مرغان موجود وي هلته بازان هم وي او سمندري مرغاوي هم وي چې د خپل خوخي سره سم په ترتیب